احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پای کې اعلان خبره شوه. د دې اعلان له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیې جګړو په افغانستان کې په لسګونو سره کورنۍ مجبورې کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په خبرونه کې په دا هم واوري. په کندهار کې چلم ډېر شوی. لا یونیسف سره دا سجر ډو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یو خوی په اړه اوریدل شي.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورد کوي. لومړی دا چې د ډېر شار ده، دویم دا وړي وایي چې ګنمور پلا د سم ځواب نه ورکوي.
د کور کلی په پروګرام کې مو څارغو یو ته له یو ډول خوړو خطرو
د دانه سور کې هم غو سره مزي هم شې دی سره کې غنم او کنجاړه او فوربش دا سره ګډو لاغونه دا ډېر اقتصادي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای بروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاذو ترمنځ ناسته کې ل سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې. ټاکل شوې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړې. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارډ ډالر جریمه کړې. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاذو ترمنځ ناسته کې ل سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې. غونډه نن په شپږمادیز اپریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. ل سولېز لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، ل جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په څنګوالي باندې پراتلونکي کې په بحث باندې سلا، د روختونو خونځو او نور عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه اپریکړلیک مهم مسایل یاد شوې. جزئیات ورسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر عارف نوید آزادی راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ خزه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې خزه چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د خزو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د غیدا ویرت کړی او ویلي دي د دوی ډلې په خزو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپلو خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی هم مرستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي اسکرو د استلو بهیر 90 سلنه بشپړ شوې. امریکایي چارواکو ویلي شپګنیم سو سرتيري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارډ ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسن ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اودي او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړي چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشينونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسن د رقابتونو کمشنر مارګریټ وستاګر ویلي دغه کمپنۍ مخربه ککړتیا کمولای شوای خو د دې کمښت د نړیوالیت لپاره لاسونه یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکو کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړی او درغلیو په جرمونو تورنی او جریمه کړې وي او لکه داسې پېښ شوې چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دغه سي اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوی هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پروند هایتی ولسمشر جووینل مویس د غیوات پلازمینه پورتو پرنس کې د غپکور کې په دزو واژه. درې پنځوس کلن مویس د 2018 کال له فبروري راهیسې د هایتی ولسمشر وو. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو. په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د هایتی د ولسمشر د وژنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایف ا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبي په خاطر ځینی تورونه لګولې دي. یو ایف ا نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په درو سرغړونو تورن شوې. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکو کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولې وو. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او لعمل د دې سرود ناسم خبراوای دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبي تر سره وای دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه تورونه اوس چړل کیږي او د قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یک شنبه په ماښام له ایتالیا سره د اروپا د فوټبال پایلو به کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایف ا تازه پریکړه به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شبریم د سجی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هر کله وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفی الله سنګزي خبر.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې ده. دا د هغه شپږ مادې پریکړه لیک اولنې او مهم ټکی ده چې هم د طالبانو لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. کته محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ مادې پریکړه لیک خبر کړی دی. هر همدغه متن هو به د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. له سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روختونونو خوندزیو او نورو عامه تاسیساتو د زیان منولو او ویجاړولو غندل او د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک یاد شوې دي. په یاد پریکړه لیک یادونه شوې چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. خدای چې د محمد نعیم لانډغا غوورو
دواړه لوري د تهران ناسه د افغانستان د سونزې د سیاسي حل د تقویل لپاره یو نوی فرصت او زمينه غړي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو او خوندزیو جماعتونو او رختونو تر سره کیږي او ملکی تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورنول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین د خپل اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلی چې په سولې کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبري او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې تل کابل د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم مرستيال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانوني، عبدالکریم خورم او زینی نور سیاستوال ورغلی وو. د طالبانو د قطر د دفتر زینی غړی او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبري کړې دي. کڅ هم چې طالبانو لدی مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغانی خبري کوي.
سنګ صاحب، مننه. د همدې غونډې پاړه امریکا خبرګون سرګن کړی دی او ویلي دی چې د سیمې وادونه باید له مثبت او رغون کې لاري د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لاري وخت نشه رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیپور الاینس په دوحه کې له بیلابیل اړخونو سره کتلې دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شوی غونډې ته خبرګون خوډلای. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبت لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبت رغون کې او داس لاري چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لارې واکتنې شي رسیدای. هغه ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي. یوناما په خپل ټویټر پانل کلی مرمن لائنز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوی مرکه کې د جګړې له لارې واک تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویل دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسو سیمې نه سي هغوی بیرته درڅخه نیسي وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي، خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وای په تیرې ونی میاشت کې په 15 ولایتونو کې د جګړو له امله له 20,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بې ځایه شویو 40,000 کورنیو ته رسیدنه شوې او پاتې نورو ته هم رسیدو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله به خو ملکانو ته د سر او مال زیانونه اړولي، بلې خوا یې زیات شمیر خلک د خپل اصلي مینو پر خودو ته هم اړ کړی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې د جګړو له امله ورستر بلې د کورونای بې ځای شوی په شمیر کې زیاتوالی راځي.
32,384 خانواده در یک ماه لا بعد مرغه پاتری وای ونی کې د جګړو له امله په 15 ولایتونو کې 2,304 اتیا کورنۍ د ځای شوې چې تر اوسه د ډېرې شاوخوا 60,000 کورنۍ ته رسیدنه شوې او همدانحال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 2,504 اتیا کورنۍ بې ځای شوې چې په وینا یې له 25,000 زیاتو کورنیو سره لازمې مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاودین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6,900 کورنیو لپاره غنم، د 2,000 کورنیو لپاره وریځې، یو لک کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجی، غوړی، لوبیا، چای، بوره او مالګه، او د یو لک کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانی او فامیلی کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بې ځایه شویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 190 میلیونه افغانۍ هم لیږل شوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسیدنې لپاره نورو 500 میلیونو افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځایه شویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسیدلی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت د وزیر غلام جیلانی په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په تیرو شاوخوا وونیو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 2,000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته د جګړو له امله مجبور شوې دي. کندوز یو له همدې 15 ولایتونو څخه دی چې د جګړو له امله یې ګڼ کسان
د خپل کورنو پرشودو ته مجبور شوی دی. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د شار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دې چکرو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی دی؟ په دې راپور کې اور
دا محل د کندوز د اوشمیر وسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای ک مرګ واړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتۍ کارکونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپله په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي سو. اوس دغه ورانیو کوټو کې پراته یاست چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه روان جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جو لگیا دی مقصد آغو که خمور ندی تا وست رسیجن و آغا تا وست رسیجن دا پاس کم غندار چی پرموز رازی ووری دا کم حالاتون چه دا کندوالی سوی مقصد آیوز از ما پا کور بانون شدل دا چلور پندل اکر پای نقصد ما تا ورسیده سایگانو بانی بی کمو لگده پایو کور که مقصد واتو غایی و مالون مقصد مردار سول تاوان ورسیده ما خپل پلار و مور مدوار زخمیان سو.
دی کندس خار دی زاخیلو دی سیمی یو اسدون کهی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د امیر روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 240 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوې دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 5% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي. هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبه پر سرګند کړ چې اروپای ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې د څنګه ته د 2001 او 2015 کلونو ترمنس 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپای ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظم لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپل اصول سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د روټرز ژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپای ټولنې راغونډ کړي اسناد روټرز ژانس ترلاسه کړي دي چې په کې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوول اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړي و د هغه پر ضد په قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهر آسان د کونړ ولایت د غالی آباد ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتمه ورځ کې لارې روانې باندې دي. د غالی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کال کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوی و چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شو. سولري شیشو لپاره او نوم لیکنه بشپړه شو. هغه پرچې لاړې واره کې ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مغوښتنه ده او ننګرهار والي نه مغوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنه نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مغوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیږي دا پاکستان ته ځي. دینه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چوره تیږه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیږه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم څکون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار معنی نه دی، خو کله د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کېلونز کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه کېلون یادمه وی چلم دی. په دغه کاپ شاپونه او رستورانتونو کې د کېلون دی وی سرخانی به یو نیم سل افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 20 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو رئیس قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان براس انا څومره پنځه کار کیش پخته سو یم هغه چرند پای راځم چې مونږ سپوناس مې واټ کیږي او ته که خامخ سره پنځه وای راځم یا نه پای کیش اسره کوم نه پای کیش اسره کنه پای کیش چې په یو افته نه دیسکوري به راځي هم که به تاین داسې بار کم یی چې نو نو ځوان نه پخته نس دا شری ایس ایس احمد نه دی سره کې
ځوان فعال فضل احمد محسن وای په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وای په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون د زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د وقف شاپ مسول میراجان وای ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وای ک د میوي چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې د ځوانانو غشتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانانو د ارزین ور پراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شان سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار شهر له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړ. خوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وای قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. شاغلی نادری وای دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پېښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش تا دي چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سیبي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د کورونا وایروس له عمله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیلیدونکې ده. دا یو ورسنې لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څورز مخکې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او له ټیم سره چې څلور کسان نور وو هغه هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خاطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوې ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړې ده. په دې لوبغاړو کې 15 لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوب کې ګډون کوي. دا لوبه پیلیدونکې ده خو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانګ ځي خبر.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوې. غونډه نن په یو شپږ ماده یې پریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. طالبانو په بدخشان کې خزي لکور د باندې کارونه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رويټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو لمخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د سود سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپای ټولنې د جرمنی د موټرو زینی تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارډ ډالر جریمه کړی. اروپای کمیشن ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اودی او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړي چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر پرون په پلازمینه پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینی تورونه لګولې دي. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکو کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولای وو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمر لوبډلې د مرکزی اسیا د سیالیو سفر پرته لکومې لسرولنې پېټوره سو. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهور ویل چې لوبډله به سبا کابل ته سنشي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنو کم عمر لوبډلې په خپل دریم او وروستي لوبه کې له ازبکستان لوبډلې اته د سفر پر وړاندې ماتي وخوړه. د لوبه تیر شپه تر سره شو. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتي خوړلې و او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ 40 سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 50 زونونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو 40 لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 15 زونونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغو لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 16 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز خزینه لوبډلو ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه 13 ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچا ویسټ انډیز وګټله او پاکستان ته یې د توپ وهنې بل نه ورکړه. د پاکستان خزینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 215 منټې وکړې. د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په 8 اور کې د 50 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 50 نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای په 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو تر تری خبر کړی چې د پاکستان او انګلستان ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شو او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان 15 داسې لوبغاړي لوبیږي چې تر اوسه هیڅ کلام د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د اساسي لړو په دې خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوی دی. دا خواړه څه کمال لري، خلک آیا ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې څه دي، په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واوري. مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ډېر پوښتنې کوي، آیا دا ښه کار دی، پلار مور باید څه وکړي؟ په تفصیل په دې پروګرام کې سره اورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بلې خبرونه ته مو راغولو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. کچېرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بي جرأته کیږي او په راتلونکي کې اتا خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیاتې پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپل دی، په خپل د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولی توڑی یا پخته خولی توڑی یا مڼه خولی توڑی، په دې ډول دی غواړي چې داسده کی چې پخته څه ډول شایده، مڼه څه ډول شایده، ګلاس څه ډول شایده. بیا په دویم ځل یا ونه ورسته دوه ورځې ورسته بیا دی پخته او ګلاس خولی ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت داسده کړي، د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړل لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له